په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې شوې د ازادي راډیو په دې ساعت خبرونه کې چې زه رضوان مرادی درته وړاندې کوم د افغانستان او سیمې د حالاتو او مهمو پیښو په اړه ریپورټونه لرو. دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
په هلمند ولایت کې ځان وژون کې حمله شوی، دوه امریکایي عسکر د افغانستان په ختیځ کې په 14 کې وژل شوی. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي قوا وایي چې یو شمیر قاچاق کوونکي محاکمه کړي، او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په پاکستان کې په وروستیو تاوتریخوالو کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې 13 ورځې نه وخته ځانوژن کې حمله شوه چې دوه ملکی کسانی وژلي او دوه نور یې ټپیان کړی دي. د هلمند والی بیان داود احمدی ازادي رادیو ته وویل چې په دواړه ټپیان ماشومان دي. نو موري سرګند کړه چې په دې پیښه کې بهرنیو عسکرو ته هم مرګ ژوبله وخته ده، خدای په دې اړوي چې دقیق معلومات نه لري. په عین حال کې د ځانوژن کې حمله مسولیت د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی منلای او دای کړي چې په دې پیښه کې 14 بهرنی عسکر وژلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړی دي، خو لا تر اوسه بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. ایسافیا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې د دوی دوه تنه عسکر تیر ورځ د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي. په کابل کې د دې ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه دوه تنه سرتیري په یو 14 کې وژل شوي، خو د پیښې د ځای په اړه یې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه وژل شوي عسکر امریکایان وو. د دولت وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه د دې پیښې او د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي ځواکونه وایي چې د مخدره موادو 15 قاچاق کوونکي محاکمه کړي دي. د مخدره موادو ضد دی عدلي اورګان دی یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دغه 15 قاچاق کوونکي له ډیرو مخدره موادو سره نیول شوی وو او د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې راغلي چې یو شمېر له دغو قاچاق کوونکو څخه له 10 تر 15 کلونو په بند او ځینې د نقد جریمه په ورکړه محکوم شوی دي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي ګان تر دې وړاندې هم لزګونه تنه د مخدره موادو د قاچاق په جرم محکوم کړي دي، خو داسې انتقادونه شته چې لا هم د مخدره موادو لوی قاچاق کوونکي نه دي نیول شوي. د پروان او کاپیسا د ولایتونو د لوړو زده کړو مسولین وایي چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره نن د دغو ولایتونو د 12 ټولګیو فارغینو ته د کارتونو ویشل پیل کړی دي. د پروان ولایت د لوړو زده کړو د انسټیټیوټ رئیس محمد صابر صابری ازادي رادیو ته وویل چې په پروان او کاپیسا کې نن او سبا د کانکور په ازموینه کې د ګډون د کارتونو د ویشلو لړۍ دوام لري. په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د لوړو زده کړو د څانګې مسولین وایي چې په دغو ولایتونو کې لوړو زده کړو ته د خلکو علاقه زیاته شوې او تمه ده چې د 12 ټولګیو سلګونه تنه فارغین د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د جنوب بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 6 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1555 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان په تاوتریخوالو کې لږ 24 تنه وژل شوی دي. د تاوتریخوالي دا تازه څپه په داسې وخت کې راپورته شوې چې د پاکستان پوځ د سخت دریځو وسلوالو د ځپلو لپاره په عملیاتو بوخت دی. وسلوالو طالبانو افغان سرحد ته نږدې په یوه کمین کې د پوځ دوه افسران ووژل، او د امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې 22 وسلوال طالبان هم ووژل شول. پولیسو دغه راز وویل د جنوبي وزیرستان په ګومل شارګوټي کې یو ځان وژونکي برید 4 تنه وژلی دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وویل بایدن دا څرګندونې په بغداد کې پرون د عراق له صدراعظم او نورو لړدو مقاماتو سره په کتنه کې وکړې. د امریکا د ولسمشر مرستیال د جمعې پر ورځ ناوخته بغداد ته ورسید څو د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د هغه خپور شوي تور لست له امله د پورته شوې شخړې د حل هڅه وکړي چې پکې ګڼ شمېر سونیا او شیعه مشران په راتلونکو انتخاباتو کې له ونډې اخیستو منع کړای شوي دي. بریتانیا وایي له دې وروسته به افغانستان او عراق ته د ماینونو او ښخ شویو بمونو د کشف لاسي آلې صادرې نه کړي. لندن دا پریکړه له هغو ادعاو وروسته وکړه چې پکې ویل شوي ول د ماینونو د کشف دا آلې کار نه کوي. د امریکا پوځ هم څو میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې دغه دستګاه یا آله غیر فعاله او بې ګټې ده. د بریتانیا خبری رسنۍ وویل پولیسو د دغو ماین کشفونکو آلو د جوړونکي کمپنۍ مدیر د درغلۍ په شک نیولی دی. خو د عراق د کورنیو چارو وزیر د ماینونو د کشف دا آله ګټوره بللې او ویلي دي چې په واسطه یې په عراق کې زرګونه ماینونه کشف شوي دي. په هیټي کې له سختې زلزلې یولس ورځې وروسته ژغورونکو یو 24 کلن ځوان د یوه ړنګ شوي هوټل له خرابیو ژوندی راوویست. دغه ژغورل شوي وویل هغه یوازې کوکاکولا څښله او ژوندی پرې پاتې شو. که څه هم چې د ژغورونکو ځینې ډلې اوس هم د زلزلې تر خرابیو لاندې د خلکو د موندلو او ژغورلو هڅې کوي، خو ملګرو ملتو تېره ورځ وویل د هیټي حکومت نور د ژغورنې عملیات درولی دي. د هیټي مقامات وویل د جنورۍ د 12 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې شاوخوا 200,000 کسان وژلي او 3 میلیونه یې ژوبل او بې کوره کړي دي. شمالی کوریا خبرداری ورکړ چې د جنوبی کوریا لخوا د پیونګ یانګ پولو ته هر ډول وړاندې تګ او ګواښ به د جګړې اعلان وګڼي. د شمالی کوریا پوځ وایي د جنوبی کوریا لخوا د دغه هیواد د مځکنۍ بشپړتیا او حیثیت هر ډول سرغړونه به په چټک او پریکنده پوځي عکس العمل سره ځواب او د جنوبی کوریا مهم او لوی ځایونه به په نښه کړي. د شمالی کوریا دولتي آژانس د خبرداری وروسته له هغه خبر کړ چې د جنوبی کوریا د دفاع رول کچیر تشکاره شي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو جوړولو لپاره تیاری نیسي، نو په هغه صورت کې باید جنوبی کوریا پوځي اقدام وکړي. او د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین د شمالي قفقاز د جمهوریتونو پر مقاماتو شخ کړی چې په دغه سیمه کې دي د بشري حقوقو د فعالانو د عادي یا نورمال فعالیت لپاره زمينه برابر کړي. پوتین پرون په پیتیګورسک ښار کې د شمالي قفقاز د سیمې د مسؤلانو د غونډې مشري وکړه. دا سیمه په دې وروستیو کې د اسلام پالو سخت دریځو د پراخ وسلوال فعالیت شاهده ده. په شمالي قفقاز کې په دې وروستیو کلونو کې د بشري حقونو پر فعالانو بریدونه شوي او څو تنه پکې وژل شوي هم دي. دغه فعالان اکثره وخت د سرغړونو د هغو ادعاو په اړه تحقیقات کوي چې ویل کېږي امنیتي ځواکونه یې کوي.
لس بجې او اته دقیقې دي. پاکستان وایي د دې لپاره چې افغان طالبان په خپل هیواد کې پخلاینې ته وهڅوي له هغوی سره خبرې کوي. د افغانستان دولت او د وسوال طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو په اړه یو بل مکتب هم درته لرو. د قندوز د کرنې د چارو له رئیس سره مرکه هم په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د غرض اوري چې په جلال آباد کې د ننګرهار قومي او دینی مشرانو په یو غونډه کې په دغه ولایت کې د فحشاو او شرابو د مخنیوي لپاره له دولت څخه غوښتنه وکړه. دا نړۍ او کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دوونیس پروګرامونه ژوند په شیوو کې او زما سیمه زما مینه د خپرونې په دوام کې اوریدلی شئ. پاکستان وایي د دې لپاره چې افغان طالبان په خپل هیواد کې په خلینې ته وهڅوي له هغوی سره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې دوی په دې باب خپل هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندوی عبدالباسط د څرګندونو په باب اسمت ساروان نور جزئیات اوروي.
پاکستان پرون وویل چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره به د افغان طالبانو د هرې سطحې له غړیو او مقاماتو سره وویني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالباسط وویل موږ غواړو چې د ټولو سطحو له طالبانو سره د تماس هڅه وکړو او موږ ټول غواړو چې دا هلې ځلې څه نتیجه ورکړي، خو حاضر دمه په دې وخت کې ډېره ګرانه ده چې د دغو هڅو د نتیجو په اړه څه ووایو. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان حکومت غواړي د طالبانو د جذبولو او جلبولو لپاره د لندن په کانفرنس کې یو نوی پلان اعلان کړي او د دې پلان لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره سیاسي حل لارې ته اړتیا ده او دا کار د پاکستان له ملاتړ پرته ممکن نه دی. څارونکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د دولت او مخالفو وسلوالو طالبانو ترمنځ په منځګړیتوب کې مهم رول لوبولی شي، ځکه چې دا هیواد له 1990 لسیزې څخه له طالبانو سره ښې اړیکې لري. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی ښاغلي باسط وویل په کار ده چې د پخلاینې په هلو ځلو کې د طالبانو د ټولو سطحو غړي شامل وي او پاکستان په دې برخه کې مرسته کوي. د په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. هغه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی به انتظار وکړي چې په دې باب د دوی هلې ځلې نتیجه ورکوي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان غواړي چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وشي وویل موږ نه غواړو چې کوم مشخص څوک یاد کړو، هلې ځلې پیل شوي او هڅه کوو چې هغه طالبان چې په خلا کېدونکي دي دې پروسې ته وهڅوو. پاکستان یو له درو هیوادونو ځنې و چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و، خو په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر له تروریستي حملو وروسته د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هلو ځلو ملاتړ وکړ. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان په افغانستان کې د جګړې لپاره د پاکستان په خاوره کې په وسلو سمبالي شي او د جګړې لپاره کسان راټولوي.
و امریکا چې پاکستان وایي د دې لپاره چې افغان طالبان په خپل هیواد کې پخلاینې ته وهڅوي له هغوی سره په تماس کې دی او دغه هیواد د طالب مشرانو سره خبرې کوي. نامتو پاکستانی ژورنالیست احمد رشید چې د طالبانو په اړه کتاب او غنې مقالې لیکلي وایي چې طالبان د افغانستان ډیرو برخو ته خپاره شوي او خپل مقابل لور ته سخت مرګ ژوبل اړوي، خو دوی اوس ممکن د پاکستان په مرسته خبرو اترو ته وهڅول شي. احمد رشید وایي چې ISI او د پاکستان حکومت د طالبانو مشران هڅول شي چې د خبرو اترو پروسې ته داخل شي. دا حق د دې مقالې غټ کې له اسمت سروانه ورو.
احمد رشید وایي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د رژیم له پرځولو 9 کاله وروسته افغانستان ته 10,000 نور سرتیری لیږي، خو امریکایي قمندانان مني چې دوی د بریالیتوب د منزل په لور روان نه دي. دغه پاکستانی ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو په یو لیکنه کې چې په نیویارک ریویو آف بوک کې خبره شوې همداراز وایي طالبان له خپلو بریو سره سره احتمالا اوس د خپل قدرت اخري اوج ته رسیدلي دي. د همداراز لیکلي سره لدی چې طالبان اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري، دوی پر هغو سیمو کنټرول نه لري چې زیات خلک پکې اوسي او نه هم دا وس لري چې د امریکا او ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه کمزوري کړي. د هغه په وینا په عین حال کې د طالبانو په ګټه او د ناتو ځواکونو پر ضد هیڅ ولسی پاسون نه دی شوی او د افغانانو اکثریت له دې سره سره چې د امریکا له ملاتړې افغان حکومت شزر نه لري نه غواړي چې طالبان بیا واکته ورسیږي. احمد رشید د ډیرو نورو څارونکو په خلاف چې وایي تر څو چې طالبان کمزوري شوي نه وي او دایمه نه لري نه وي چې د جګړې لارې ستر لاسه کولای نشي، روغه او سوله نه مني وایي په راتلونکو څو میاشتو کې حساس فرصت لاسته راځي چې طالبان وهڅول شي چې دا د روغې جوړې او خبرو لپاره تر ټولو ښه وخت دی، ځکه چې دوی تر بل هر وخت په قوي دریز کې دي. د احمد رشید په وینا د ملا عمر په مشرۍ طالبانو د لومړي ځل لپاره د نومبر په میاشت کې په خپلو دریځونو کې نرمښت وشوت چې په یوه اعلامیه کې وویل د طالبانو راتلونکی حکومت به سوله راولي، د بهرنیانو لاسوهنه به ونه مني او ګاونډیو هیوادونو ته په خطر پیش نه کړي. د هغه په دې څرګندونو کې اشاره دې ته و چې القاعده به بیا پرې نه شي چې افغانستان ته ورشي. احمد رشید زیاتوی چې د طالبانو د مشر دا څرګندونې د هغو خبرو اترو نتیجه بلل کېدای شي چې تیر کال د ولسمشر کرزی په وړاندیز په سعودي عربستان کې وشوې. د احمد رشید په وینا د سعودي په خبرو کې که څه هم کوم مهم پرمختګ ونه شو، خو سعودي عربستان ته د مهمو طالب مشرانو د سفر لاره هواره کړه. احمد رشید وایي امریکایي، برتانیایي او سعودي مقاماتو چې په غیر مستقیم ډول له طالبانو سره په تماس کې ول، هغوی وهڅول چې ځانونه له القاعده شبکې بیل کړي او خبرو اترو ته غاړه کېږدي. احمد رشید وایي طالبانو وویل چې ځان له القاعده څخه د لرې کولو لپاره له مقابل لوري د خپلو یو شمېر اساسي غوښتنو پوره کېدل غواړي، چې هغه عبارت دي له دې چې بهرني ځواکونه دي له افغانستانه د وتلو لپاره مهال ویش اعلان کړي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غټ له ازادي رادیو اورې. حمید مومند د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو ته کتنه کړې او د افغانستان د مهمو مسلو او وروستیو تحولاتو په اړه د خبر شو مطالبو مهمه برخې اوروي.
ویسا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د روغې جوړې له روان بهیر نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی او لیکلې که په افغانستان او سیمه کې د روانې لانجې د هواري لپاره د دولت د پخلاینې د پروګرام ملاتړ وشي نو د لندن غونډه به ښایي افغان ولس ته د یو ښه پیغام پیلامه شي. ورسپانه په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا د پاکستان رول هم خورا مهم بللی او لیکلې که چیرې دوی په اخلاص سره د افغان دولت د روانو هڅو ملاتړ وکړي نو جوړجاړی ممکن دی. روسپانه په خپل لومړي مخ کې د رسنیو له استازو سره په لیدنه کې د ولسمشر کرزي دا سپارښتنه راخیستې چې رسنۍ باید د ملي ګټو په دفاع کې یو موټی شي. روسپانه په دوام کې د ښاغلي کرزي په حواله لیکلې چې افغانستان خپلواک دی خو سیاسي او اجرایوي استقلال یو ډول نه دی. اراده به په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته په ورپېښو ستونزو بحث کړی او په دې اړه د خبریالانو د خپلواکې ټولنې څرګندونو ته په اشاره لیکلی چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو له امله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په ورځپاڼه کې دا خبر هم ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د پخلاینې د روان بهیر په اړه کې په دغه هیواد کې د طالبانو له میشتو مشرانو سره د خبرو لړۍ پرانستې. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د سار او انسجام د بورډ پر وروستۍ غونډې تبصره کړې او د افغان دولت د بودیجې له لارې د نړیوالو مرستو د لګولو لپاره شوې پریکړې ته په اشاره لیکلې که مرسته کوونکي هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو دا پریکړې کومه نتیجه نه لري. پاکستان نه غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر زیات شي. دا د برتانیې لپاره د افغان سفیر د څرګندونو هغه ټکی دی چې راحه نجات په خپل لومړي مخ کې راخیستی دی. ورسپانه په دوام کې د همایون تندر په حواله لیکلې پاکستان د اندېښنه لري کله افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شي نو د افغانستان پوځ به د هند تر اغېزې لاندې راشي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې د برتانیې لپاره د افغان سفیر هم دغو څرګندونو ته په اشاره لیکلې چې یو کمزور افغانستان د پاکستان دایمي هیله ده. ورسپانه په دوام کې دولت ته دا سپارښتنه کړې چې د لندن په غونډه کې د افغانستان د خلکو او شرایطو غوښتنې په ډاګه کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتولو غوښتنه وکړي. په ورځپاڼه کې د تروریزم په وړاندې روانې مبارزې ته هم کتنه شوې او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرېکنده چلند خورا مهم بلل شوی دی. ملي ارمان بیا هم په خپله سرمقاله کې د وسلوالو طالبانو د راستنولو لپاره روانې هڅې څېړلې او طالبانو ته د امتیازاتو د ورکولو طرحې ته په اشاره پوښتلې ده چې ولې برتانیا او کرزي تروریستانو ته امتیازات ورکوي. ورسپانه په یو بل مطلب کې دا خبر ورکړه چې طالبان له پخوانیو مجاهدینو څخه وسلې پیری سو د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په خلاف په روان جنګ کې ترې کار واخلي. ورسپانه په جلا مطلب کې د افغانستان د روانو پیښو په اړه د لویدیځ چلند څېړلې او د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلې چې لویدیځوال په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلول
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. په کندوز کې د آزادی رادیو خبریال دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ له رئیس سره په راتلونکي کرنیز کال د سګنی تود ژمې د ناوړه اغېزې په اړه خبرې کړي او په اړه یې رپورټ برابر کړی.
د کندوز د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالعزیز نیکزاد په دې اند دی چې په ژمي په تیره بیا د جدې په میاشت کې چې په خلکو کې د وچې څلې په نوم یادیږي د واورې اورېدنه د ژمي د نورو میاشتو په پرتله د اوبو د زیرمو په رامنځته کېدو کې زیات ارزښت لري او که چیرې دغه میاشت واوره ونه لري نو پرې ورپسې کال د اوبو د کمبود ستونزه پیدا کولای شي. د په داسې حال کې چې سګنۍ تود او بې واورې ژمی د اندېښنې وړ وباله، د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چیرې خدای مکړه د سګني ژمي دغه تودوخه دوامداره شي نو څه ډول تاوانونه به واړوي داسې وویل.
مردمدار کې پخکې بارین لګې نباشه کښې زراعت نه میشه، مردم بېکار میمانه، مردم متضرر میشه، مصارف کرد همگی ازی به هدر میره و ما به حساب دست ما به خاطر ازی که گندم یک مواد اولیه خود زندگی مردم افغانستان است به دست ما در بیرون دراز میشه، یک چیزی است که ما با تشویش هستیم.
معلومه ده چه که ورخت نوی کخت به هم ورسره نوی، خلق به بیکار پاتیشی او ضرر به ووینی او کرلی کخت به ضایع شي او لدی عمله چه غنم دی انسانانو لومړنی ضرورت دی نو زموږ د محتاجۍ لاس به بهر ته اوږد شي. دا هغه څیزونه دي چې له موږ سره یې اندیښنه شته. آیا د دغسې حالاتو لپاره څه تدابیر نیول شوي دي که نه؟ ښاغلي نیکزاد په مایوسانه ډول داسې وویل:
ما بجز از اینکه برای فعلا چیزی که ما امکانات به دست داریم، بجز از دعا و تضرع به درباره خدا دیگه چیزی نداریم.
د اوس لپاره خو موږ دا امکانات لرو چې یوازې دعا وکړو او د خدای دربار ته لاسونه پورته کړو، بله چاره نشته. خو ده زیاته کړه چې په شمال سیمو کې د مرحوم سردار داود خان د وخت پلان دا و چې د دغسې وچو کلونو د ناوړه اثراتو د له منځه وړلو لپاره د اوبو زیرمې جوړې شي. ده وویل:
پروژه که ما قبلا د زمان داود خان د ایجاد سروی شده و در نظر بود که باید جور میشد که یکی
د داود خان په وخت کې په پام کې و چې د اوبو دوه زیرمې چې یوه یې د تخار ولایت په ورسج ولسوالۍ کې ده او بله یې په کیلګي کې موقعیت لري باید جوړې شي، چې په دې دواړو ځایونو کې د باران اوبه زیرمه کېدای شوای. خو له بده مرغه چې دغه پلان لا تر اوسه پورې لاسناوهلی پاتې دی. آیا د بیړنیو مرستو لپاره هم ناهیلي موجوده ده؟ که څه ښاغلي نیکزاد داسې وویل:
حال خو ما هنوس دو ماه از زمستان و یک ماه از بهار داریم، امیدوار هستم به دربار خدا که بارندگی باید شود.
اوس خو موږ دوه میاشتې ژمی او یوه میاشت پسرلی لا په مخکې لرو. هیله ده چې اورښت پکې وشي، خو که خدای مکړه دغه اورښت ونه شو، نو د کرنې وزارت لخوا د 15-15 تنه غذایی موادو یوه زیرمه جوړه شوې ده چې د اړتیا په صورت کې به ګټه ترې واخیستل شي. خو فعلا موږ پخه هیله لرو چې په راتلونکو میاشتو کې کافي اورښت وشي تر څو دغسې زیرمو ته ضرورت پیدا نه شي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار د دینی عالمانو شورا د شرابو او فحشاو د مخنیوي غوښتنه وکړه. شورا د غراس د بیارغونې په بهیر کې جماعتونو ته د ځای ورکولو هم غوښتنه کړې ده. د ننګرهار چارواکو ډاډ ورکړی چې د دینی عالمانو سره به په دې مسأله کې لازمه همکاري وکړي. داود وفا پی رپورټ لري.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي اسدالله ساجد وویل په دې وروستیو کې د شرابو استعمال او د فحشاو زیاتوالی دوی اندېښمن کړي. دوی وویل:
هوټلونه او پارکونه او په پارکونو کې د پارکونو دوکانونه دا د شرابو نه ډک او مملو دي. ورسه د سیاحتیانې رئیس صاحب نه پوښتنه وکړئ چې څومره موضوعات تاسې ته راځي، څومره فجایع تاسې ګورئ. خو د یو پاو اپین په سر باندې، یو پاو کوکنارو په سر باندې، د سپین غرب په لمن کې هم چې پراته وي هلته نه پرېښودل کېږي، شل کال او شپاړس کاله قید. خو شراب چې د ما ځوان نسل یې د تباهۍ سره مخ کړی، فحشا چې د ما ځوان نسل یې بې لارې کړی.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس حاجي نصرت الله وویل: شورا به یې په تدریج سره د دغه پېښو په مخنیوي کې هڅې پراخه کړي.
او په دې موږ تاسو ته پوهېږو چې دغه کار یو اړی کېدونکی هم دی. په تدریج باندې به کوو، موږ د حکومت ملاتړ یو، خو دې په څنګ کې دغه شیان غواړو، ځکه چې موږ اسلامي مملکت دی، موږ جهاد کړی دی دپاره د شیانو خلاف. اوس بیا موږ د ګورو خپل سره منځ کې دا د برداشت وتلې خبره ده، زه خپله نه شم برداشت کولی.
د ننګرهار مرستیال والي محمد عالم ساغزي وویل: اداره د علماو غوښتنه مني او دا دنده هغه کمیسیون ته سپاري چې د دغه او نورو دا ډول اجتماعي ستونزو مخنیوي ته جوړ شوی. ده وویل:
موږ خرافات او د اسلام د مقدس دین مخالف اعمالو ته په خپل ژوند کې اجازه نه ورکوو، هیچا ته دا مجال هم نه ورکوو چې دغسې حرکات وکړي. او موږ دې کمیسیون څخه غوښتنه لرو چې دوی واقعا په شفافیت او په ښه حساب دهي دوی په خپل کار کې سستوالی رانوړي.
د ننګرهار علماو دغه راز د جوماتونو د بیا رغونې او نوې جوړونې سپارښتنه هم وکړه چې د مرستیال والي لخوا ورته په دې اړه ډاډ ورکړ شو.
The Lobo, La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
په هرات ولایت کې ګڼ شمېر خلک د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له انټرنیټي خدماتو شکایت لري. دوی وایي بیا یې لوړ او کیفیت یې ټیټ دی. د افغان ټلیکام مسؤلان بیا څه وایي؟ دا د شرفالدین سانکسی په رپورټ کې اورو.
د دې سره سره چې ګڼ افغاني رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا یو میاشت را په دې خوا د افغان ټلیکام په نوم د انټرنیټي خدمتونو 50% کې د قیمت د ارزانۍ او کیفیت اوچتوالي پرله پسې اعلانونه خپروي، مګر په هرات ولایت کې برخلاف نرخ د پخوا په څیر او کیفیت اصلا ګډونوالو وایي د استفادې وړ نه ده. خلیل امیری د فریاد په نوم د یو محلي راډیو مدیر د پداسې مهال چې تازه د روانې میاشتې پیسې د اړوند چارو ادارې ته سپارلې وې، ازادۍ راډیو ته وویل د اعلان خلاف د 1000 افغانۍ په ځای 2000 افغانۍ ترې واخیستلې.
متاسفانه در خود ولایت هرات تیم دو ماهی که وزیر اعلان کرده که باید 1000 افغانی کاش پیدا بکنه، اما مبلغ سابق را از ما میگیرن، اما 2000 افغانی.
لبعد مرغد مخابرات و وزارت دو میاشتنی اعلان پر خلاف چی دمیشتی در انترنت پا بدر که زر افغانی و خلی پهیرات که همه غد و زر افغانی اخیستل که گی. و احمد قریشی پا نمی و بلتن بیا ویل ندا چی قیمت تیت نشو بلکه اصلا در انترنت کیفیت دوم را تیت تا چی گتن استری اخیستلی
سرعتش مشکل دارد.
در انترنت استعمال کستون زده مختلف سایتو نخلاص ولیشی مگر کلی چی کم را پوری ایمیل انترنت تورکو لیگلی نشی دخپل انترنت پشتون سر بیره کارونه دی بازار پا انترنت کلپونو که تر سرکو به هرات ولایت که مخابرات و رئیس نور احمد علیوی در انترنت دی زب خبره دی گنه گرون ولو شتون و بالا خود در قیمت پا الوان دی داسی زواب پا تلفن سر ووایه هغه تلیفون چې سیم لري دی په خلاف قیمت دی هر ساعت لدیرش افغانی وسخه د انټرنیټ لس افغانی او تراتیټ شو مگر د بی سیم تلیفون لپاره لا هم زمون قرارداد نه د بشپړ شوی د میاشتې 2000 افغانی د انټرنیټ لپاره ورکول کیږي. خبری جریان لري تا مشته چې د ایران اسلامی جمهوریت څخه به د نوي قرارداد له کبله په نرخ د هرې میاشتې لپاره د انټرنیټ خدمات 2000 افغانی ته را ټیټ کړی شو. باید ویم چې په هرات ولایت کې مخابرات او د مامورینو څرګندونې د انټرنیټ د ګډونوالو د قناعت وړ نه دي. دوی د تلویزیوني اعلانونو برخلاف عمل باندې ملامت بولي وای نه یوازې دا چې نرخ اوچت د کیفیت هم د استفادې وړ نه ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ل احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د حالات او پیښو په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: طالبان یو سرطانی دانه، خو د افغانستان د سیاسي جوړښت یو برخه دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د خپل مرکو او ویناو په لړ کې د طالبانو ټولې ډلې په یو کټګوري کې راوستي او ویلي دي چې دا ډله یو آسماني ټکه او یو سرطانی دانه ده چې لال قاعده شبکې او نورو توندلارو ډلو سره په ملګرتیا کې د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو په اوږدو کې فعالیت کوي. ګیټس له پاکستاني مشرانو غوښتنه وکړه چې پر وسلوالو طالبانو او حتی پر هغو ډلو رحم ونه کړي چې پاکستان له ډېرې مودې راهیسې هغو ته د خپلو ګټو د ساتونکو په سترګه ګوري. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ د پاکستان اکسپرس ټلویزیون ته وویل: تاسو نشئ کولای یوه طالب ته ښه او بل یوه ته بد ووایئ، ځکه د په وینا طالبان ټول شریر خلک دي او په پاکستان کې پناه ځایونه لري چې باید له منځه یوړل شي. ګیټس وویل: د طالبانو له قومندانانو سره د سولې معامله په افغانستان کې د دوامداره سولې یوازینۍ لاره او سیاسي پخلاینه د دې لانجې د حل یوه طریقه ده. د واشنگتن پوسټ په وینا پاکستان ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو په اړه د امریکا د دفاع وزیر دې څرګندونه ته په اسلام آباد کې د شک او ګمان په سترګه وکتل شول. د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس چې له ګیټس سره یې کتنه وکړه خبریالانو ته وویل: د امریکا دفاع وزیر ته مناسبه نه و چې د طالبانو ټولې ډلې په یوه تیګه وتلي. عباس وویل: په طالبانو کې داسې کسان شته چې د نورو اهدافو لپاره جګړه کوي او خطرناک نه دي. د وویل: موږ نشو کولای ټولو شیانو ته یوازې په سپین یا تور رنګ وګورو. خو په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز مشر امتیاز ګل وایي د امریکا په سیاستونو کې تناقض شته. امتیاز ګل پوښتنه کوي چې آیا د امریکا د دفاع وزیر دا خبره ومنو چې طالبان سرطانی دانه ده، او که دا چې وایي طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یوه برخه ده؟ د زیاتوی د اصول د هر چا خپل خوخي سره سم نشي ټاکل کېدی. امتیاز ګل هم درځوي: اسلام آباد د هغو طالبانو چې له پولې پوري وزي او په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر قواو حمله کوي او د خپل کورنۍ او هغه ترمنځ د توپیر څرګنده کرخه استلې ده. واشنگتن پوسټ په پای کې د امتیاز ګل له قوله لیکي چې وایي د ګیټس په وینا کې هغه څه نه لیدل کېږي چې وایي. د زیاتوی سمه ده چې د بیلابیلو ډلو ترمنځ اړیکې شته، خو د دوی هر یوه بیلابیلې انګیزې لري، مګر په دوی کې مشترک ټکی چې ټولې سره یو کړي دي د امریکا ضد احساسات دي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په خپل پرونی غنه کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې پکې راغلی دي: د دسمبر په 13 نیټه په خوست کې د سی آی ای د او اجنټانو وژنه په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د زیاتوالي باعث شوه. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د استخباراتي مامورینو له وژل کېدو یوه ورځ وروسته تر نن ورځې د امریکا بې پیلوټه الوتکو د شمالي او جنوبي وزیرستان پر سیمو یولس حملې کړي چې په نتیجه کې نوي تنه پاکستاني وسلوال وژل شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره نه نه
یو مقصد در نه
ستوره مو نه سوې
چې نه یو دا یو متا
د مو له
سره جوړ
مازی رځ
په عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنې. نن بل لمړی د ساز یوې بادی آلی سرنی په اړه معلومات اوري. بیا به واورو چې د دیقان په حساب وړه چیلا او لویه چیلا څه وخت وي، کومې انګیرنې او باورونه یې په اړه موجود دي. د دغو مطالبو د وړاندې کولو لپاره زه ومان او لینا شریفی ستاسو په خدمت کې.
درمنو اوریدونکو، سورنای د ساز محلی آله ده. سورنای ځکه بولی چې د سور په ورځ غږول کیږي. په دری ژبه کې سور خادی او نایش پیلی او کړکی ته وایي. خلک یې سورنای، سورنا، زورنای او سورنای هم بولی. ظاهري جوړښت یې مخروط ته ورته دی. د شپیلی غوندې ژبه لري او معمولا د توت او شیشم له لرګي څخه رغول کیږي. سورنای د شپیلی خلاف دوه ژبه او د یو څپک په اندازه د زیرو یو نلکی لري. پخوا به یې د غویو او ګومیخو لښکرو هم رغول. اوس یې پر لرګینو سربیره فلیزي هم پیدا کیږي. سورنای اوه یا اته سوری پاس او یو سوری لاندې لري. غږون کې د ګوتو پګدولو او اوچتولو زیر او بام پردې نیسي. د سورنی اوږدوالی ثابت نه دی، له 15 تر 20 سانتیو پورې جوړیږي. غږ یې له اوږدوالي سره تړلی دی. که سورنی لاند وو غږ یې سوکه او که اوږد وو غږ یې هم لوړ وي. پخوا به معمولا له ډول سره ګډ غږول کېده، خو اوس یې له تبلې، ارمونی او ځینو نورو آلو سره هم غږوي. په هندوستان، ترکیه، ازبکستان، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې هم سورنای غږول کیږي. افغان موسیقاران سورنای افغانی آله بولي. د دوی په وینا دا آله به پخوا په جنګونو کې له نغارې سره ګډه غږول کېده. دغه بادي لرغونې آله چې افغانان یې خپله بولي، اوس د چینایانو د ساز ملي آله ده. چینایان یې پرشنسونا بولي. په چین او ازبکستان کې سورنای په لویو ارکسترونو کې هم غږول کیږي، خو په افغانستان کې معمولا د کلیوالو په بندرونو او مجلسونو کې غږول کیږي او ارکستر ته لا نه دی ورګډ شوی. لومړی به د افغانستان مشهور رباب غږونکی استاد ظریف خان راته ووایي چې سورنای د افغانستان په کومو سیمو کې ډیر غږول کیږي او ولې دا آله د ساز په لویو ارکسترونو کې نه تر سترګو کیږي.
خو په کابل کې صاحب افسر خدای دی بخي رحمت خان نومیده، د شمالي و. هغه سورنای غږونه خضر ورسره ډول غږونه او بل وس سورنای والا سدي د جلال آباد مشهور سدي لګ رمضان نومي ا سورنای غږي، یو بل عاکف نومي هم د کابل دی دا غږي. دا سورنای صاحب سدي کله ناوي واسي شاکورتي بوزي دا سورنای هغه غږي دا د استابیرونو مخ کې دا سورنای ورته چالان کی دا سورنای ډول سورنای یو قدیمی شی دی. په خوانه دا رواج دا لوګر کې نشته، لوګر کې رباب او سرنده ده. زورنای دس یو سر دی سیاغا زین راگون سر نلگی صاحب یو بیرنو کستری دیر پا مشکل پا دی گنگی سی سالور پینزه سر خود سازون سر دم را خن لگی دای پکی تیز دی بیرن
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی راڈیو پا وی پانه که و گوره www.azadiradio.com
نوراغا خاندانی سرنه چی دی؟ دی وایی چه ده پلارونی که هم همدادنده و پخوا خی وقتی بی خلکو با پسرنه چی بانده سر ماته و خو اوز چوک ورگوری هم نه نوراغا او چلور اندیوالانی کره ورز ده کابل خر سنگ تراشه کوچه لدوکانونو سر ده واده او خاده والاو پا اصره نست بی چه لدان سره پا مخکلی خو هغه ما خامشی ناچار سرنه ده هر ورز پا چیر ده تخرک پا جیب که اومندی او ستری چانگونه کور ترامان شی ومان لخاغلی نوراغا سر مرکه کری تاسو را بولم ده دغی مرکی اوریدلو ده چه ده سرنی پا غک سر پیلیگی
خنوراغا خان رازه تر هر چلوم بای زموگا وریدون کو تا دا سرنای ورو پیجنه چه دا چلو ولیو آلا دا
ای سرنای یا سکت
سرنای داده داده وینی ای او مخروطی شکل لرگه ده ترم غنده آتو سوری لری دا زما سرنای چه ده دیتا زیلچه وای ترده لوی همشتا نو دیر مشکل جوڑخ نلری دو جبهی لری او لدو برخو جوڑ ده یوی نلکی او یوی هم دا تانه ده بس چه خصا و لره او پکی پویی که نو خقه کهی
سرنای دلی پا افغانستان که جوڑیگی او کدام لنور وطنو نرازی
ای فقط لاهور نه
تو لاهور رازی او پا لاهور که جوڑیگی
تو یه لکل رایی سقه گوی
ده بسا بدگه این سرنای بسا بس
ده زمک خاندانی کسب ده زمان پلا رو نیکام غگاو یارا موگی ده دری پشتکیگی چه غگو ما لخپل پلا رز ده کرد
د کابل په ښار کې څومره کسان سرنۍ غږوي ستا په خیال
تقریبا باش یک 20 نفر
یا تقریبا یو شل تنه سرنۍ غږوي
سرنۍ د افغانستان په کومو سیمو کې ډیر رواج دی چیرته ډیر غږول کی
دا جلال
آباد دا سرنۍ ډیر په ننګرهار او شمالي سیمو کې غږیږي
نورا خان عدالت وایي چې په کابل کې د سرنۍ د زده کړې کوم کورس ته تا شاګردان روزلي نه دي
نه په کابل کې شته او نه ما کسان روزلي
سرنۍ معمولا لکوم الو سره غول کی
انالی سرنۍ کته تابع
په خوال ډول سره غول کیده اوس لارمونی ډولاک تبلی سره هم غول کیږي
ته چې اوس د خلکو میلو ته ځې نو له سرنۍ پرته څه شی له ځانه سره وړې تبله در سره وړې ډولاک در سره وړې ډول وړې
اول ما که میرین دول کلان نوری
زه معمولا لوی دول لزان سراوڑم
دقا یو واده تا چه تولار سه بیا آلتا تا چو پیسی در کهی
بسیار که ماره پیسی پتن دوازار
یه را چه پا یو واده که خمیله ورتاو کم نو دوازار آوغانی را کهی
سرنای څنګه ده په بای کې نرخونه څنګه دي
ان قیمت او یو قدر قیمت نه دره
د زما سرنای خو وړو کې ده د په 5000 افغانۍ خرچيږي لوی نو ډیر قیمت لري
هاي د سرنی داسې مشهور استاد وسته چې ډیر د تکلوي
نه الف دوست استاد
نه ما خو نه لیدل
عزت منو اوریدونکو وام اوریدل چه سرنۍ دو ژبې لري او د دې بادې علي ټول کمال په همدې ژبو کې دی راځي اوس په واورو چې شیشکی او بلاګانی څه مهال کورونو ته ورلېږي
په په پخوا کلونو کې چې به واوره ولویده او لارې به بندې شوې، ایسارو کلیوالو به د غلیدانې مال موټي درشتې لاندې او غوړو په حسابونو ورځې ګډولې. په دغو بحثونو کې به یو حساب د څیلې و چې له وچې څیلې به پیلېده، لویه څیله، توغل او په جوړو په جوړو به ختمېده. خو په کورونو کې به بیا له څیلې سره تړلی یو بل بحث هم روان و چې ویره به ورسره ملا وه. دا چې دا ویره لڅوه، هغه به وروسته د غزنی اوسیدونکې میرمن بوتکۍ راته ووایي. خو وار له واره به هغه مرکې واورو چې ومان د څیلې په اړه له څو تنو سره کړي دي.
زه بسم الله میګم د نوبات دی کلی دی نرخ دی لاسوالی د ولایت وردګ چیلا و څلویک شپې د واورې به کې په خوا چې زکټړی ریسا کول خونه چیلا ده صاحب پوړای ده
او دا چیلا به څو شپې و
څلویک
او دا به څو شروع کړه
جاده کې جاده شروع او تر و د پورې به و واورې د سی واورم به کې چې خپل من بلشت کړې د ونی متره واوره ورڅ چې رو بوتې دروازه باندې به دی وچ پیلې لګیده کور دی وان خډیر کې پیاتی ګلې وان به خل خوړل چې پس د سې وخت راغله چې په صلاح بم نه منې کېده.
میر احمد د کوټه اشرف ولادي میدان ورزګ جمع کې چليلي دوه چليلي چې یو چله دی وچه چله به مربوط دی وچه چله راځي چې څلوېښ شپې ده او شل شپې لنده چله ده وچه چله په پسله قوزه جده کې شروع کړي او لنده چله لنده چله په پسله غره جده نه شروع کړي چې دل وده دا څه قصې به په دا چلو کې پخوا واورې وي یخو دا په ګرمونه دی یخو دی بیریان بلاغان یو شیشک نه نه راشه نه نور بس شیو نور یې چنه و دغه دی لیوان بو لیوان خوشته
نن میو بیت لا درست نیغندیم فقط وقت که بنو لیوان و شیشک به خلق ول سپینگیر ول خلی و ذاتی بلاغان به وی ذاتی خلق به دارول او یخونه به جات وار به دیری وی خلق به چوا یا پس بلال نکوار به نس تو گلای ده که غزنه غنی غزنه په نو نیم کوران کرد تی دیمنگ خپل وطن وس وار نست دیر یخ لری داسی بزگی گی دس یخونه په کیج بندازی جات وس سو کرندین یخ به دیوریدلی
لیوان څنګه دی وستا
لیوان ستا
کیدړې شغالان
دا شان پیمانه دی او ګرځي شپې خلق
کوي دا شغال پیسې کی دا خبره خلق کوي چې وایو کلا وکړي دا نورم کوي
بس بالکل خپل ما خپل سترګلې درې دي سیاوي چرګ
او چرګ وای انورم سی وای چې وا یا غو چرګ کی ټول خو
نعمت الله
او حاجی صاحب په دې خونه یو څلو کې به خلکو سپینګیرو به ویل وای بلاګان او شیشکی وي څه دا قصه تا اوریدل
او ډیر دا خبرې خو زخت زیات وي کنه دلته مده چې شیشکی دي دلته پیریان دي دلته خو خلک کم وو نو پوس کم وو مداله یو کندوالې نه خلک ډارې ده کینه هغه خبرې نه پیغام څه وی به کوم خپل نه ویلې دل خدا څخه نه کوم دا شیان اوریدل
و موریدل چې ځینې کسان څلات څلويخت او ځینې شپې ته ورځي بولی راځي اوس په وکسو میرمن پټکی ته چې په څلا کې شیشه کې او بلاګانې څه بلاغ وړي
پلمبای به خلکو پس مانو کې څه بلاوي د ټول په څلا کې راکته کې شیشه کې بیا راځي مملایانو ته ورځي په کورو ته ورځي په لپاسه چې خو وي په خوازو نه پلمبای ویلو د ما چې یو په درسه به پرېوتی مملایانو ته ورونه او ورڅخه کوي په سالمبای به خلک پاکستان ته تل دمان ته بتل ځخه په کورو کې دی بیا چې کوچني کوچني اولادونه به وسره اته به ستار براو ته دی به د خود نور خځه ته خدای دې وڅلا ته خو لري دا سترني شپې ټول شپه ورخ دوغنګي دو پرې کې دوغنګي دو پرې کې تر څه ار مخته کټه کوي خوب کوي دا به ته خځه ارمن باسی په دغه خلک لیلو زمون یار لور سلای بینو وکړ اته به دا ډاری دی چې شپې به دا څپلی را واخستلې یا بوتون هلته به په حق کې خو بیا به موږ ورته ستاده ویل کې اته به دوی به هلته دا څپلی په دروازه کې سي هي پور کې دا بلاوی نه راځي کوټ دا دې ناري نه و څپلی په دروازه کې دوی
سال تبي وراشا د هجران پتور شپو کې د جهان دی حسرتونا د دلمندو پاسینو کې
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره مختدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دغه پتو لیکونه راستولای سي په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوست باکس 4 په خوست او کندوز کې مو شمیرې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 2 4 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، پسیا او په عزت اوسه.
سترگی سلور کری اندلی پوشا چنار شم دری غبیا یو زل مسکے شوی سر کستر کستر گغلو کی دا جہان دی حسرتونا.
آزادی راڈیو تحلی کو نراوستوی د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو، او پیخور و سوات سالو راتیا. موک ستاسو لیکونو تا گورو، تاسو یه نتیجو تا گوری.
زما سیما، زما مینا، وراندی که اون که صالحه اسحاق‌زاده خالقی.
عزت منو اوریدونکو سلام، ستاسو د سوکالی په هیله د دې اونۍ پروګرام ته ستړي مشي. خوشاله يم چې هر اونۍ له تاسو سره د هیواد پر بیلابیلو سیمو ګرځم او د هیواد د مختلفو ولایتونو له یو شمېر ولسوالیو او کلیو سره آشنا کیږو، په دې هیله چې د تل په څیر مو په دې پروګرام کې هم بدرګه کړئ. مشهور متل دی چې وایي پور له ګومل اخلي، خو موږ له ګومل پور نه اخلو بلکې د ښکلې سیمه در پیژنو. ګومله چیرته پرته ده؟ د پیژندو لپاره په دې پروګرام کې د هیواد په جنوب کې لرې پراته ولایت پکتیکا ته ځو، او هلته د ګومله د ډېرې ښکلې د جنغوزو او انارو په ونو پوښلې مشهورې او لرغونې سیمې په اړه معلومات اورو. د ګومله سیمه د پکتیکا له مرکز شرنې 80 کیلومتره لرې په جنوب ختیځ کې پرته ده. د ګومله سپینګیري او مشران وایي څو پیړۍ وړاندې د سیمه د غزنویانو او هوتکیانو د واکمنۍ او سلطنت په مهال برېټانوي هند ته د پوځونو د استولو او سوداګریزو مالونو د لېږدولو لپاره یوه مهمه لار ګڼل کېده، چې قومي مشران د تاریخي ثبوت لپاره د دې مشهورې لنډۍ یادونه کوي: که د خالو لښکرې راغلي، که د خالو لښکرې راغلي، زه به ګومل ته د یار دیدن ته ځمه. دا مشهور لنډۍ اوس هم د دې سیمې په فولکلوریک ادب کې ځانګړی ځای لري، او پیغلې د خوښیو او ودونو په محفلونو کې د خالو په نوم د یوه مېړني ځوان په یاد وایي. خو دا چې دې سیمې ته ولې ګومله وایي، اصلي پیداوار یې څه دی، خلک یې له څه ډول اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي، او نورو ورته پوښتنو ته د ځواب لپاره د سیمې د یوه مخور او کمی مشر عبدالقدیر خان سره کینو. نوموړی د خپل ځان تر پیژندنې وروسته د ګوملې او څلورو خواوو ګاونډیانو په اړه یې داسې وایي:
په خپل د ګوملې څلور طرفو ته، چې جنوب طرف ته د پاکستان د ژوب علاقه د کمردین سیمه پرته ده، پښتانه دي خلک، او سره الت سلیمان خیل کو منځي په دغه ځای کې پرته دي. غرب طرف ته کټواز او یاخیل د علاقه پرته ده. شمال طرف ته بیا د خروټو د سروزی ولسوالي او د سروبي ولسوالي حدود. شرق طرف ته بیا د پاکستان اکثریت علاقه د وزیرستان، چې هغه وزم مرتک وانه او راجو برمل علاقه لګیدلی دي.
وړاندې مو وویل چې دا سیمه له تاریخي پلوه هم د وخت واکمنانو په مهال د ډېر اهمیت وړ وه. دا چې ګومله ولې په دې نوم یادېږي، ښاغلی عبدالقدیر خان د وجه تسمی په اړه وایي.
دا لوی کیسه ګومل اصل کې په خروټی سیدی د سید عبدالله اولاد دی. د پېښور کې اوسېدو او پېښور کې هلته لنګر لارو په ډېر نږدې وختو کې مشهور سو او مړې ورکوله ش ډوډۍ ورکوله. نو خلکو په اصطلاح د پېښوري وي خروټۍ ورکوي. نو خروټۍ خروټۍ شو بیا د هغه ځای نه د هغه وخت بادشاه هغه برداشت نه کړی شو د شهرت او د علم. نو هغه د پېښور نه وسړو راغی د جنوبي سیمو ته. نو دلته سراتو دوه کور نور پراته وو چې هغه یو د توخی وو او بل د هوتک وو. توخی چې په یو وخت کې موجود نه وو هوتک موجود وو. نو دا سید عبدالله هلته ورسره دیره شو څه وخت نه وروسته د ورورې لاس یې ورکړو. نو توخ هوتک را چک سو په د خپل د توخی ورور په لټون کې سو چې ولاړ سي توخی پیدا کړي. نو هغه چې کله ولاړ نو د دغه هوتک بل وریندارې وه چې هغه کونډه پاته وه د هغې نوم ګومل وو. هوتک ولاړ د توخی په لټون پسې په ده پسې پنځه شپږ کاله وخت تېر کړو. نو اخر د هوتک وریندار د کونډه سي ودره چک سوله غوښتل سي د سید عبدالله په خپل نکاح سره وتړم. نو یې دا خواهش ورنه وکړو سید عبدالله چې دا خبره نه برداشت کوله انکار یې وکړو. نو دې ورته وویل چې یو لیور مې ورک سوی چې هوتک نیمې دو. نو اخر مجبور سو د خلکو په مشوره یې دې سره نکاح وتړله. په کال اندر کې بېرته واپس هوتک راغی. هوتک چې د حالات ولیدل په هوتک بده تمامه سوه. نو په هغه وخت کې دا خبره وکړله نو چې هوتک عابد او مسلمان سړی و هغه دا فیصله وکړل. نو چې زه دا د کونډې یو حق و مسلم حق یې و د خپل خوښه خپل خاوند وکړو. نو یې دا وطن پرېښو. نو دا متل ورسره مشهور سو د وژلې ورور نه پرېښو ګومل شه ده. نو دا علاقه ځکه د ګومل په نام باندې د هغه سید عبدالله د مېرمنې په نام باندې شهرت پیدا کړو او ټول خروټي قوم چې له دغه جای نور جایو ته انتشار کړی دی یا تللی دي د ګومل نه تللی دي. نو ځکه دا منطقې ته هم ګومل وایي.
د ګومل له شاوخوا کوچنیو غونډیو څخه د طبي میوو لکه جنغوزو او انارو ونې راچاپېرې شوې او د پراخې سیمې ته یې ځانګړې ښکلا وربخلې ده. د پکتیکا په ګومل تاریخي او غرنیزه سیمه کې چې ډېرې لوړې ژورې لري او غونډۍ د جنغوزو او انارو په ونو پوښلې دي، دلته مو کامی مشر او مخبر عبدالقادر خان د ده د سیمې د پیداوارو او کرنیزو حاصلاتو په اړه پوښتله. نوموړی وایي
ګومل اسی یو پراخه او قدرتی ځنګلونه لري، جلغوزو منځي او سره نور داسې څېړۍ دا ونې کیږي. خو دای په بر سر کې کیږي د ګومل د پورته د شرن ته نږدې په دو کې د جلغوزو ډېر هغه دی او په کوسر کې بیا د انارو قدرتی انار سلته ولاړ دی. قدرتی انارو ډېرې ونې موجودې دي. نو په هغه علاقه کې انار او د شنو ونې ډېر دي چې شنې موږ ورته یایو. ګومل اسی یو ډېره پراخه علاقه ده او وچکالي هم پکې راځي. نو د ګومل په منطقه کی غنم جوار وربسی ور سره د میوجاتو کی مڼې کو سر کی بیا انار په زیاته اندازه سره کیږي. مڼې نه کیږي پورته مڼې زردالو او د کوم میوجات په نورو مندکو کیږي. ګومل کی هم کیږي.
ښاغلی عبدالقادر خان چې له پاکستان سره د ګډې سرحدي او تاریخي سیمې ګومل اوسیدونکی دی، د خپلې سیمې د کرنیزو حاصلاتو په اړه وویل چې د ګومل مختلفې سیمې مختلف حاصلات ورکوي چې ځینې میوې په یوه ځای کې ترلاسه کیږي او ځینې په بله برخه کې، چې دا هم د سیمې د موقعیت پورې اړه لري او خلک هم زیاتره په کرنه بوخت دي. ګومل ولسوالۍ د طبي ځنګلونو تر څنګ د کونړ د څپان د سیند په څیر پریمانه اوبه شته، خو د سیمې خلک د ځمکو د خړوبولو یا د برېښنا د تولید لپاره د ګومل له سینده ځکه کومه ګټه نه شي اخیستی چې د دې سیند ټولې اوبه د پاکستان د قبایلي سیمې درې اسماعیل خان ته بهیږي، چې د هغه ځای خلک د ګومل له اوبو څخه د لسګونو زره للمي ځمکو د خړوبولو او برېښنا په تولید کې کار اخلي. کمی مشر عبدالقادر خان وایي که د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د ګومل د سیند پریمانه اوبه را وګرځوي او په دې سیمه کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، نو لیوي خو به د ګومل په سلګونه جریبه للمي ځمکه په اوي او حاصل خیزو ځمکو بدل شي، بل لور ته به د څو ولسوالیو لپاره د اوبو څخه د برېښنا د تولید اسانتیاوې هم برابرې شي. نوموړی له دولت څخه غواړي
د ګوملي اوبو د ګوملي سین د دنه پاکستان ګټه اخلي چې پاکستان کې په ډیر سمر خان په سیمه کې راوتلی دی. هلته د بند د ګوملي ډیم په نام سره یادوي پاکستان ګټه ځینې اخلي او داسې نور ډیر شیان لري خو د اوبه یې د دغه ځای نه ځي او پایده پاکستان ترې اخلي. نو د موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې د خپل اوبو او خپلې منطقې دغه پراخې پراخې علاقې پراخې ځمکې ته دلته ډیمونه جوړ کړي او دلته مغه جوړ شي د ګوملي سیند را ایسار شي چې په ډیر کم قیمت سره مقام ولري را ایسار شي او دا مځکې دا ویجاړي دا پراخې داسې د عمرو د عمرو نه بې فصله پاتې دي دغه راسې کې تقریبا د ډیرو ولایتو گزاره به هم سره وشي ځکه چې ګومل ډیره پراخه علاقه ده.
ویل کیږي چې له ګومل څخه به د هوتکیانو او غزنویانو د واکمنۍ په مهال برټانوي هند ته ځواکونه استول کېدل. همداراز پخوایي شاعران هم درلودل. د پخوانیو شاعرانو او دا چې آیا اوس هم کوم شاعر لیکوال یا سندرغاړي پکې سر راپورته کړی او خلک له څه ډول موسیقۍ سره مینه لري د ښاغلي عبدالقادر خان څرګندونې اورو.
د ګومل د سي مشهور هنرمندان او شاعران فعلا نه لري ځکه چې خلک یې ډېر بېچاره او غریب خلک دي. خو باوجود د هم مخکینی داسې مصنف یا شاعران موږ لرو چې د هغو جملې جینې د نواب خان په نامه سره ښه کتاب لري چې هغه تقریبا د نن نه به اویا اتیا کاله نوي کاله مخکې ده جوړ شوی وي. ورسره یو بل کتاب جوړ شوی دی د ملک جمعګي په نام باندې چې هغه جوړ کړی ده. او داسې موږ لرو موسیقی د ټولو پښتنو د عام موسیقی لري چې د بلاو باجو د سلری خو د غرنۍ اوازونه بده کې ډیر مروج دي. هلته د هغه اشعار خلک ډیر خوشحالي چې هغه د وطن په مینه کې وي نو هغه اشعار خلک ډیر خوشحالي. په پکتیکا کې ډیر سندرغاړي ست په اصطلاح په خپل خروټو کې چې هغه کوم یو د غیرت او د همت اوازونه کوي. په لوبو کې نعمت الله ده رحمان خروټو چې د ګوملې وسېدون کوي ده ایغه اوازونه ډیر خلک خوشحالي. خو زمنن د مقوري اواز چې هغه شادی وطن مبارک وي خلک غړي خوشوي
پګینو خاسته لکه چې پیغلا پګینو خاسته اسکو خلکو ششکاری جی وطن هر وطن
د دې سیمې خلک هم د نورو سیمو په څیر زیارتونو ته د دعا لپاره ورځي او په ځانګړو ورځو کې بیا د عامو او خاصو خلکو میله ځای هم وي. د ګوملې د شتو زیارتونو په اړه عبدالقادر خان داسې وایي.
په ګومل کې ډیر مشهور زیارتونه دي چې د یغلو جملې جینې یو د مما ګړندې په نام سره شهرت لري. په دا زیارت ته د پاکستان د کراچۍ نه د هر چا نه چې چاته مشهور وي چې د چا نارینه اولاد نه کیږي نو د منطقې ته راځي او دا تخلی پاک نارینه اولاد ورکوي. نو د مما ګړندې زیارت چې ډیر مشهور ده اوس خو کم کم بې امنیتي ده نو هر وخت مخکې تر دې نه چې امنیت پکې روغ وو سل موټره پنځوس موټره د لاهور د پاکستان او حتی د مزار شریف د کندهار دغه سیمو خلق ورته راځي.
لکه څنګه چې د ګوملې د تاریخي او لرغوني پس منظر او تاریخي ارزښت په اړه ښاغلي عبدالقادر خان وړاندې رڼا واچولنو داسې څرګندېږي چې دا سیمه به تاریخي ځایونه هم ولري. وبیرو
تیرو وختو کې بولان او خیبر د مخکینی افغانستان لارې وې. ګومل هم یو عمومي لار و. د سلطان محمود غزنوي په وختو کې د ټولې لشکري به د ګومل په لار تلل. نو ګومل یو هغه علاقه ده چې ډېره سابقه لري او په ګومل کې داسې کلاوي هم سابقه کلاوي شته چې د هغوی اثار د ډېر وخت نه پاتې معلومي ډېر وخت تېر شوی ده. ما خپله یو ځای په یو غټه کلاوه تقریبا دوه سوه په درې سوه متره کې داسې پرته کلاوه چې د هغه اثار موجود و. یا په هغو کې د سې لیکل می پیدا کړل چې به غوړي کلو سیمه ډیر پښتنه وکړه هیڅوک نه پیدل. زګ من کوم چې رسول الله صلی الله علیه دی نبوت نه بد ډیر خوانی اثر وی ځکه اغلی کل د معلومې دل سی هغه فیران پویو زو کې موس ناراضي نه چینایو او نه هندي او نه انګلیسي و نو د سې ګمان سره کولای دا به څومره مختوی فوټی را سابې کلاري.
د پکتیکا په جنوب کې پرتی ګوملې سیمې اوسیدونکي په کرنه بوختي او زیات شمیر ځوانان د کار او غریبۍ لپاره عربي هیوادونو ایران او پاکستان ته ځي. خو موږ چې تر اوسه د هیواد بیلابیلې سیمې کلي او بانډې در پیژندلې دي اکثر خلک وایي چې د دوی ځوانان د درنو او ملامتونکو ولورونو د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، چې ډیری یې کلونه کلونه هلته تیروي. د کوملې له قومي مشر عبدالقادر خان څخه به د ولورونو او ودونو د توت په اړه وو.
لکه نور سیمې د پښتنو ولور پکې اضافه ده، ګومل همداسې په دغو حساب جینې ده ولور پکې سته، خو بیا هم د ډیرو منطقو په باندې په ګومل کې ولور کم ده، ځکه چې خلک یې ډیر غریبان دي. له درو لکو ونه سه څلور لکه ده پکې ولور ده، او د ودو سیستم تقریبا د ټولو پښتنو سره یو شی ده. د واده مراسم هم داسې دي چې مخکې تر مخکې موږ شیخان ورته شیخ ورځي، شیخانو پسې سبا ورا ورځي، نو هغه وطني ساز هم پکې جوړیږي. چې د څو وخت بیا ملي تر غلې دي ساز او دغه کوم سبي دي یو عام خیرات باندې دی ودنه.
که څه هم ته دې پروګرام د پای شی بو تر رسیدلې یو، خو هېره دې نوي چې د پروګرام په ورستۍ برخه کې مو له ښاغلي عبدالقادر خان څخه واورېدل چې دوی په خپل سیمه کې د هیواد د زیات شمیر نورو سیمو په مقایسه په خپلو لونو کم ولورونه اخلي، او د واده مراسم هم ډیر ساده وي او بې ځایه مصارف نه کوي. عزتمندو دوستانو، موږ او تاسې په ګومله کې مخخه کوو، خو که د خدای رضا وه راتلونکې اونۍ به بیا هم سره خپل سفر ته دوام ورکړو. راسره مله اوسئ، مننه او کور مو ودان.